نوری باز هم به استودیو آمده تا برنامه بعدی را میزبانی کنه. نوری صاحب خوش آمدین.
بله فرشته جان تاسو ستړي مشي. افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مزنوري اسنوري هرکلای کوم. واورو چې نن په لندن کې په ایران کې د اوکراینی مسافر وړونکو غورځېدلې الوتکې د پیښې پر څرنګوالي او د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره د مرستې پر لارو چارو بحث کیږي. دیارلس افغانان هم د دې پیښې قربانیان دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړ معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعتو مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو تلفات 40 تنو ته ورسېدل. د ایران ولسمشر حسن روحاني له پارلماني انتخاباتو څخه د سلګونو نوماندانو پر لرې کېدو انتقاد وکړ او ویل چې په یوه ګوند هیواد نه اداره کیږي. د امریکا د استازو جرګې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو تلفات 40 تنو ته ورسېدل. طبیعي پیښو ته د رسېدو د چارو د وزارت ویان احمد تمیم عظیمي وایي چې 60 تنه نور ټپیان شوي دي.
بیشتر از 300 منازل مسکونی به صورت قسمی تخریب است.
تر 300 ډیر کورونه زیانمن شوي، شل کورونه بیخي او مخ نړیدلي. د سر و مال ډیر زیان په کندهار، هلمند، زابل، اروزګان، هرات او غزنی کې اوخته. ښاغلی عظیمي زیاته کړه چې د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم بسر نن د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې ورښتونه کم شي او په یو شمېر جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې به اسمان وریځ وي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د هند له بهرنیو چارو وزیر جیشن کر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدنې کتنې په اړه چې پرون په نوي ډیلي کې وشوه، د ملي امنیت د سلاکار ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل
د ملي امنیت سلاکار د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ایز اجماع باندې خبرې وکړلې او دا چې څه ډول ممکن ده چې هند له افغانستان سره په دې برخه کې لازم مرسته وکړي تر څو د سیمې تر څنګ د نړۍ په کچه هم هغه ضروري اجماع چې افغانستان ورته اړتیا لري هغه جوړ شي.
د هند بهرنیو چارو وزیر جیشنکر افغان لوري ته ډاډ ورکړ چې نوی ډیلی به په افغانستان کې د سولې لپاره هر راز همکاري ته چمتو وي. په دې غونډه کې د افغانستان د سولې او په جګړه کې د ملکي تلفاتو د کمیدو په اړه هم خبرې وشوې. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو سره مفتش د افغان ځواکونو پر روزنه انتقاد وکړ. جان سوبکو په واشنگټن کې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون وویل چې افغان پولیس له شپږو نیولې تر نهو میاشتو پورې روزل کیږي او په دې برخه کې باید پوز ملامت نه شي، خو څرنګه کېدای شي چې د بلک هاک الوتکې پیلوټ افغان پولیس وروزي او دا هغه څه دي چې موږ لا هم ادامه ورکوو. جانسوب کو ویل چې افغان ځواکونو کې اداري فساد شته او دا فساد د دوی پر مؤثریت منفي اغېز کړی دی. نوموړي په ورته وخت کې وویل چې بهرنیو د امنیتي تامین لپاره په ګڼو مواردو کې جګړه مارانو ته پیسې ورکړي چې ولایتونه او ولسوالۍ اداره کړي دي. د په وینا که څه هم متحده ایالتونه دوی ته خبرداری ورکړی و چې رشوت به نه اخلي او په ځینو مواردو کې له یو شمېر کسانو سره حساب شوی، خو دغو جګړه مارانو ډېر افغانان مجبور کړي چې طالبانو ته مخه کړي. د افغانستان د بیارغونې د سر مفتش دفتر یاسیګار په 2003 میلادي کال کې جوړ شو چې د امریکا د دفاع وزارت، د بهرنیو چارو د وزارت او د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو د کارونو څارنه په افغانستان کې وکړي. خبرونه لازدي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحاني له پارلماني انتخاباتو څخه د سلګونو نوماندانو پر لرې کېدو انتقاد وکړ او ویل چې په یوه ګوند هیواد نه اداره کیږي.
تنوع میخوان مردم تو میدان انتخابات
خلق تنوع غواړي. د انتخاباتو په ډګر کې پریږدئ چې ټول ګوندونه برخه واخلي، ټول ډلې ګډون وکړي، تاسو ته زیان نه اوړي. نشي کېدای چې په یوه جنا هیواد اداره شي. د حسن روحاني دا څرګندونې پرون د ټلویزیون لارې خپرې شوې. د ایران پارلمان 290 غړي لري چې د اوسنیو غړو له درې یوه برخه نگهبان شورا له راتلونکو انتخاباتو محروم کړي او پر دې سربیره د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د نږدې 800 تنو مخه نیول شوی چې انتخاباتو ته یې ځانونه کاندیدول. ټاکل شوی ده په ایران کې پارلماني انتخابات د فبروري په 1 وشتمه وشي. د امریکا د استاذ جرګې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. استاذ جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت دی پروندې هغه پریکړه لیک دوه مادې چې له مخې د مشرانو جرګې د ولسمشر ترامپ د استزاد محاکمه رسمن پیلوي تصویب کړې. په دې توګه به ولسمشر ترامپ د امریکا په تاریخ کې درېیم ولسمشر وي چې استزاد کیږي. د استاذ جرګې مشر نانسي پلوسي د دغه سند تر لاسلیک مخکې وویل چې ترامپ په دې کې پاتې راغلی چې د امریکا د اساسي قانون مطابق خپله دنده سرته ورسوي او هغه په خپلو اقداماتو سره د دې هیواد ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. پلوسي زیاته کړه چې د مشرانو جرګې غړي به دا روښانه کړي چې اوسنی ولسمشر مسؤول وپېژني. دا چې هیڅوک له قانونه پورته نه دی او په راتلونکي کې د هیڅ یوه ولسمشر بیا دا په سر کې ورونه ګرځي چې هر څه یې چې غوښتي وي هغه کولی شي. د مشرانو جرګې چې جمهوري غوښتونکو پکې اکثریت مشر میچ مکانل وویل چې سناتوران به وروسته له هغې پر دې مسلې غور پیل کړي چې په رسمي توګه دغه تصویب شوې مادې ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه چې د ټرمپ محاکمه به د راتلونکې سه شنبې په ورځ پیل شي. ټرمپ دو مواردو له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس په وړاندې په خنډ ایجادولو تورن دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې هیواد په اساسي قانون کې د یو شمېر بدلونونو وړاندیز وکړ چې ښایي له دې سره دې ته زمینه برابره شي چې دی تر 2040 میلادي کال وروسته هم په واک پاتې شي. بل لور ته ښاغلي پوتین پرون وروسته تر دې چې صدر اعظم دیمیتر میدویدف استعفا وکړه د مالیاتو د فدرالي ادارې رئیس د صدر اعظم په توګه وټاکه. نوی صدر اعظم میخایل میشوستین درې 50 کلن دی. د 1990 کال را په دې خوا په حکومت کې کار کوي. له 2010 کال را په دې خوا د مالیاتو د فدرالي ادارې د رئیس په توګه یې دنده مخته وړې او ډېره پېژندل شوې څېړنه ده. ولسمشر پوتین پرون خپل ملت د کلنۍ وینا پر مهال په اساسي قانون کې د تعدیل لپاره د ټول پوښتنې غوښتنه وکړه تر څو د 2023 میلادي کال تر انتخاباتو مخکې د پارلمان صلاحیتونه پراخ شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزین نور خبرونه غوړی به هم ولولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مودا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم په لندن کې نن په ایران کې د اوکراینی مسافر وړونکي غورځېدلې الوتکې د پیښې پر څرنګوالي او د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره د مرستې پر لارو چارو بحث کیږي. له حقوقي پلوه دا پیښه چې 14 قربانیان هم افغانان دي څه ډول څېړل کیږي؟
د دغه ټوله په تله کې ولېږي حقوقي کارپوهان په دې کار کې بلکې یو فتوا صادرین چې دا اصلا عمدي شوې ده که غیر عمدي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او وابورئ چې په پکتیا کې خلک د بې وزګارۍ سر ټکوي.
انګار روز ګوډه مډه بازار کې چلو 500 روپۍ وګټو نو مجبوری دی یا ګیس نه وي یا لرګي نه وي انګټې نه وي.
د اساسي بشري حقوقو د ازادي راډیو په اونیز خبرونه کې مهم پر همدې موضوع خبرې کړي.
د فقر او د لوږې او د دې کچې ډېره زیاته سوې ده.
د غراز د ژوند په شیبو بل اونیس خبرو پروګرام کې به چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوري د کابل ښار تاریخ ته کتنه کوو.
کابل د افغانستان یو ډیر مهم ښار و. په یو زرو یو سلو شپږاتیا کې تیمورشاه د کندهار نه کابل ته پایتخت راو.
او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو او چین داسې مقدماتي تجارتي تړون پرون لاسلیک کړ چې له مخې یې پیکینګ ژمنه کړې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت امریکایي تولیدات او محصولات اخلي. مننه چې ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام په 15 په صاف اواز یې اوریدلی شئ. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په ایران کې د اوکراینی مسافر وړونکي غورځېدلې الوتکې د پیښې پر څرنګوالي او د پیښې د قربانیانو له خپلوانو سره د مرستې پر لارو چارو نن په لندن کې بحث کیږي. په دې الوتکه کې د 14 افغانانو په ګډون 116 کسان وژل شول. د لندن په غونډه کې به د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان کوي. تفصیل احمد شیبر پر راپور کې.
په پلازمینه لندن کې نن د افغانستان، کاناډا، اوکراین، سویډن او کوربه هیواد بریتانیا د بهرنیو چارو وزیران غونډه کوي. په دې غونډه کې د اوکراینی الوتکې د پیښې په اړه بحث کیږي. د اوکرين مسافر وړونکو الوتکه تیره اونۍ چهارشنبه په تهران کې ولویده چې د عملی په ګډون ټولي 116 سورلۍ ووشل شوې. په دې قربانیانو کې 14 د افغانستان دي، نورې د کاناډا، اوکرين، سویډن، بریتانیا او ایران دي. د کاناډا سفیر اعظم تیر ماښام د دې پیښې په ارتباط د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون خبرې وکړې. تر دې مخکې ولسمشر غنی له کابل د یوې ټلیفوني مکالمې له لارې په تهران کې د پیښې د افغان قربانیانو له خپلوانو سره خبرې وکړې او ویې ویل د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست بریتانیا ته واستول شو تر څو په هغه کاري ډله کې چې د هغو هیوادو له لوري چې زیات قربانیان یې لرل جوړه شوې ده برخه واخلي، تر څو زموږ د شهیدانو حقوق د نړیوالو اصولو پر بنسټ مشخص شي او اوضاع ته رسیدنه وشي او مسؤلیت واضح شي. د اوکراین د هوایي شرکت د مسافر وړونکو بوینګ 1020 الوتکې تر سقوط درې ورځې وروسته ایران څرګنده کړه چې د الوتکه د سپاهي پاسداران انقلاب په توغندیو لګیدلې ده او دا یو غیر قصدي عمل و. په همدې ورځ په تهران کې د بریتانیا سفیر راب ماکایر د پیښې د قربانیانو لپاره د شمو د بلولو په مراسمو کې برخه واخیسته. تر دې وروسته 3 ساعته توقیف شو او پرون له ایران وروسته تر دې لندن ته ولاړ چې تهران یو اعتراضي لیک ور وسپاره. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر ازادي راډیو ته وویل که دا معلومه شي چې دا پیښه سهوان شوې ده نو غرامت یې کمی شي، که چیرته قصدي عمل وي قضیه ډیره لویه شي. د دې لپاره چې دا قضیه به څرنګه معلومه شي شاغل رنجبر زیاته کړه
هیڅوک دا قضاوت نشي کولی چې دا اندیو پرتل دی چې یو کره یو قوي هیئت تحقیق وکړي په دې ارتباط او دغه اسناد او شواهد وګوري آیا څومره ګټه درلودله دغه ملک ته چې دا کار وکړه یا زیان یې درلوده دغه ټوله په تله کې ولیږي حقوقي کارپوهان په دې کار کې بلغه یو فتوا صادروي چې دا اصلا عمدي سوی ده که غیر عمدي.
اوکراین له جرمني غوښتي دي چې د اوکراین د هوایي شرکت د مسافر وړونکو بوینګ 1020 الوتکه د پیښې په تحقیقاتو کې مرسته وکړي. بل لور ته پخپل ایران غواړي چې د دې پیښې تحقیقات پخپل د وی ځانګړي محکمې لاله وکړي.
په ایران کې د اوکرایني مسافر وړونکو الوتکې د پیښې په باب مو اوریدل چې نن په لندن کې د هغو هیوادونو چارواکي چې په دې پیښه کې ډیر ادبا وژل شوي سره راغونډیږي او په دې اړه چې دغه پیښه څه ډول وشي وڅېړل شي او له قربانیانو سره څه ډول مرستې وشي خبرې کوي. مخکې په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان او کاناډا مشرانو هم په ایران کې د اوکراینۍ الوتکې د پیښې په اړه خبرې وکړې او د دې پیښې د شفافو تحقیقاتو غوښتنه یې وکړه. له هغه څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو تېره شپه له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفون پر دې موضوع وغږېد. د کاناډا صدر اعظم وویل دا مثبت ګام دی چې ایران مسؤلیت منلی، خو اوس باید د پیښې په اړه په شفاف ډول نړیوالو تحقیقاتو ته زمینه برابره کړي او سمه لار خپله کړي. افغان ولسمشر اشرف غني وویل چې د کاناډا، بریتانیا، اوکراین او سویډن له لوري به د پیښې د څېړنې لپاره د کاري ډلې د دریځ ملاتړ وکړي او ایران باید د پیښې د قربانیانو د کورنیو غوښتنو ته پاملرنه وکړي. د جنوري په 8مه د اوکراین مسافر وړونکو الوتکه د ایراني ځواکونو په توغندیو ولګېده چې پکې د 14 افغانانو په ګډون د ایران، کاناډا، اوکراین، سویډن او بریتانیا 116 اتباع ووژل شول.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایی
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
نن د ازادي په چپو کې ونیس پروګرام کې بیا هم د سولې موضوع څېړو. دا چې د سولې خبرې کوم لور ته روان دي، د سیمیاو نړۍ هیوادونه په دې پروسه کې څه رول لوبولی شي، د هغه موضوع ده چې بحث پرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې بحث کې ګډون وکړئ، پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو او له کارپوهانو یې مطرح کولی شي، او هم په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریکولی شئ. لکه څنګه چې خبرې یست، د امریکا د متحدو ایالتونو او د طالبانو د استازو ترمنځ تر اوسه لس ځلې د خبرې مخته وړل شوي دي، خو په دې وروستیو کې داسې ښکاري چې دغه خبرې په ټپه درېدلي حالت کې دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو جنجال لا پای ته نه رسېدلی، له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د استیناف محکمې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو نه پخواني کمیشنران په دوه نیم کاله بند، البته تنفیزي محکوم کړل. دې مخکې دغو کمیشنرانو ته د پنځو کلونو د بند سزا اورول شوی. و نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر کول کوي.
له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د استیناف محکمه وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو پخوانیو کمیشنرانو له خپلو دندو ناوړه استفاده کړې او له کونړ ولایت څخه ولسي جرګې ته د یو کاندید د رایو د پایلو پاڼې تغییر او تبدیل کړي دي. د دغه محکمې مشر انیسی رسولی د چهار شمې پورس په علنی محکمه کې دغه پخوانی کمشنران هر یو په دوه کاله او شپږ میاشتو تنفیذي بند محکوم کړل.
تاسو هر یو د نیول کېدو لورځې له خپلې دندې د ناوړه ګټې اخیستنې په تور په دوه کاله او شپږ میاشتو تنفیذي بند محکوم په مجازاتو شوي. دغه پریکړه ورستۍ او قطعي نه ده. تاسو کولی شئ د بلې محکمې یعنی تمیز چې په مخ کې یې لرئ غوښتنه یې وکړئ.
په دغو محکوم شویو کې عبدالعزیز اریایی، عبدالبصیر فیاض، حمیرا حقمل، ګلاجان عبدالبدی سیاد، معزالله دولتی، رفیع الله بیدار، عبدالقادر قریشی، حفیظ الله هاشمی او ملیحا حسن شامل دي. په بند محکوم شوی پخوانیو کمیشنرانو کې شپږ تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی غړي دي چې رئیس هم پکې شامل دي. دغه شان د رئیس په ګډون درې تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي دي. خو د پخوانیو کمیشنرانو مدافع وکیل عبدالرزاق حیدری دغه پریکړه سیاسي او غیر منطقي وبلله.
غیر منطقي، کاملا سیاسي و. موږ د توقع درلوده چې د موږ د دوه دلایلو په نظر کې نیولو سره باید دوی ته برائت ورکړو او خطا نو په دې باندې قناعت نه لرو. موږ به ان شاء الله تمیز طلب کیږو او ستره محکمه غوړ کړو.
د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو پخوانی کمیشنران د ولسی جرګې د انتخاباتو د کمزوري مدیریت او له قوانینو څخه د سرغړونې په تور شاو خایو لښمیاشتې وړاندې له دندو لري او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته ورغو پیژندل سول. د دغه مرکز ابتدایي محکمې د روان کال د سمبولي میاشتې په 12مه یاد پخوانی کمیشنران په 15 کاله تنفیذي بند محکوم کړي وو.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په افغانستان کې سهار 8 بجې او 19 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مرلی بشیر ته بغوښ شو.
فارن پالیسی مجلې په خپل اخیری ګڼه کې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه یو مقاله خپره کړې ده او په پیل کې د 48 کلنې زهرا ژوند ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي د افغان او میړی 13 کاله مخکې په افغانستان کې د جګړو له کبله ایران ته کډوال شوی وو. د فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې په 14 کلنۍ کې واده کړی او لږ وروسته له میړه سره یو ځای د ښه ژوند په لټه ایران ته ولاړه. زهرا د 12 او 18 کلونو ترمنځ درې اولادونه لري او میړه یې مړ شوی دی. فارن پالیسی مجلې لیکلي چې ایرانی پولیسو دغه مور او کوچنیان یې له مجلې سره تر خبرو دوه ورځې مخکې نیولې دي. زهرا ویلي چې په یو واده کې د ګډون لپاره مشهد ته روانه وه چې پر لاره ونیول سوه. دی ویلي چې د دې او کوچنیانو مهاجر کارتونه یې باطل شوي او دوی ته د خپلې دفاع زمینان نه ده برابره سوي. دغه افغان ښځې همداراز ویلي چې د ایران امنیتي ځواکونو ته ویلي چې افغانستان ته بیرته ونه لیږي خو هغوی یې غوښتنه ونه منله. دی اوس په سرحدي ښار اسلام قلعه کې د کډوالو لپاره په یو لوی سالون کې له فارن پالیسی مجلې سره خبرې کړې دي. د مقالې په یوه برخه کې راغلی چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې د معلوماتو له مخې تیر میلادي کال له ایرانه په داوطلبانه توګه تر 4.5 لک زیات افغانان بیرته هیواد ته تللي دي. د فارن پالیسي مجلې په لیکنه له 2009 کال راهیسې چې د افغانستان وضعیت مخ پر خرابېدو سو، ګڼو افغانانو د ایران له لارې اروپایي هیوادو ته د تګ هڅې کړې او ایران ته د افغانانو له ورتګ سره له دې هیواده د مهاجرو د ایستلو بهیر هم سرعت وموند. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما پر خپل ویب پاڼه د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې د دې ادارې د هڅو په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي چې د یوناما په ملاتړ په 2019 کال کې په افغانستان کې یو شمېر غونډې جوړې سوې چې دینی عالمانو او قومي مشرانو ګډون پکې وکړ. خپرونې د یوه قومي مشر عظیم خان سمندر له قوله لیکلي چې وایي افغانان له یو بل سره پر مخالفتونو سربیره د سولې په برخه کې په یوه نظر دي او دوی ټول سولې ته تږي دي. مقاله اشاره کوي چې په افغانستان کې علما د ټولنې د اخلاقي معیارونو په ټاکلو کې مهم رول لوبوي، پر ټولنه او افرادو نفوذ لري او د سولې په برخه کې منځګړیتوب کوي. د یوناما راپور کې راغلی چې د افغانستان په جنوب کې د کندهار د یوناما دفتر یو شمېر غونډې جوړې کړې چې د ځایي رسنیو له لارې د هلمند او کندهار ولایتونو ته تر 1.5 میلیون اوسېدونکو پورې ورسېدې. همدارس په هلمند ولایت کې د سولې د هغې جرګې یادونه سوې چې پکې له بېلابېلو ولسوالیو څخه 300 دیني عالمانو ګډون کړی وو. د مقالې په پای کې راغلی چې یوناما د دا ډول غونډو له لارې غواړي د افغانانو ترمنځ پر مهمو موضوعاتو خبرو ته زمینه برابره کړي.
ازادي رادیو اوري د افغانستان په ګوټ ګوټ کې خلک له بیروزګاری سره ټکوي. د ستونزه په پکتیا کې هم ډیره عامه ده. د ازادي رادیو خبريال په ګردیز کې د ښار لیو شمیر اوسیدونکو سره غږیدلې چې ډیر ورته ویلي کار نه پیدا کیږي او دوی هم د ژمي په موسم کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نور به له ګردیز د ازادي رادیو خبريال احسان آرین راپور کوي.
د پکتیا د مرکز ګردیز په مرکزی چوک کې یو شمېر کارګران او د لسی ګډیو چلوونکي وایي په دې ولایت کې کاروبار پیکه شوی، بیکاری زیاته او د بیوزلۍ له امله دوی له ګڼو ستونزو سره مخ شوي. د عبدالجلیل او زیارت ګل په نومونو د لسی کراچیو دوه تنه چلوونکي وایي ورځنی عاید یې د ژوند لومړنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی او له همدې امله یې کورنۍ او ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی په ولایتي اداره او مسؤولو چارواکو غږ کوي چې د بیوزلو لسنیوی دی وکړی او د بیکاری د ختمولو لپاره دی بیړنی ګمونه پورته کړی.
پس دنه کسی کنه با 100 روپی یا 150 روپی کار کو نو آقا مریض تا کو کور تای کو هردور مشکلات دی اختلاس اپ خدای تفخیم در که لرگی نستا ما شما غل مریضان دی پوسی ایسو کم نسی مکسر کومو که کیاز
انگار راست گوده مده بزار که چلو 500 روپی او گتو نو والا که یه مریض زرک لگی یه پیسو زرک لگی مجبری دی یه گیس نوی یه لرگی نوی یه انگیته نوی نو وقتی روز کار سی آقا کار نوی نو.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د یوه تزر پور له مخې اوس هم افغانستان د نړۍ له بېوزله هیوادونو شمیرل کیږي چې په وینا یې د دې هیواد 55 سلنه وګړي د ورځې له یوه ډالر کم عاید لري. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي پر رسیدو سره په پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو کې د ګازو او نورو سون توکو بیې هم په بېساري ډول پورته شوې دي. له بلې خوا د پکتیا د ولایت مقام ویاند عبدالله حسرت مني چې په دې ولایت کې د بیکاری کچه لوړه شوې. دی وایي ولایتي ادارې تل هڅه کړې چې په دولتي ادارو کې د کارکوونکو د جذب ترڅنګ په دې ولایت کې خصوصي سکتور پیاوړی کړي سو خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شي.
ځوړلو لپاره کله یوې خوا پکتیا ولایتي ادارې په رسمي اداراتو کې د وړ کادرونو د استخدام لپاره هڅې کړې دي، لبلې خوا د خصوصي سکتور د تقویې لپاره هم کوښښونه شوي دي چې زیاتو خلکو لپاره کارموندنه یقیني شي.
پکتیا د هیواد یو له هغه سوړ اقلیم لرونکو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د ژمي په راتلو سره پکې درنې واورې کیږي او له ولسوالیو ښار ته د خلکو تګ راتګ کمیږي او له همدې امله سوداګریزې او ودنیزې چارې هم پیکه او د خلکو د زیاتې بیکارۍ لامل ګرځي. احسان آرین، ازادي رادیو، پکتیا.
ستاسو له پیغامونو
واوره باران شویر کابل او قندار ته نن نار بند او ډیر مسافر په قندار کې سر سخ بارانونه ورېږي مسافر ډیر ستونزې سره مخامخ دي. موږ حکومت څخه غواړو چې دغه مسافر ته فراکي مواد ورسوي او دغه سمرستي وکړي د قندار پارینو نه کې پراتې. او په اخره کې د ازادي راډیو د کارکوونکو نه مننه کوم چې موږ دونه وخت راکړ او زموږ خبرې نه په نغه نشرۍ په مخامخ ښه
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پرېښي و کور مو ودان. پیغامونه مو هم ډېرې د ورښتونو له امله د لارو د بندېدو په باب وو او په دې اړه چې تر اوسه پورې چارواکو لازمې مرستې تاسو ته رسولې. دغه راز د افغان بیسیمه تصوتل شمېرې له لارې مو هم په دې اړه ځینې پیغامونه راستولې دي. عبدالعزیز غالب لیکلي چې د مارجې لارې بندې دي، خوراکي شیان داسې ګران شوي چې د رانیولو وسې څوک نه لري. فضل کریم درویش بیا له پکتیا د ځاځي اریوب څخه لیکلي چې د تاوتریخوالي له کمښت سره به اوربند ته هم زمینه برابره شي. دغه راز شهید زاده د زابل خاک افغان څخه لیکلي په خاک افغان کې د وروستیو واورو او ورښتونو له کبله خلکو ته درانه زیانونه اوښتي، لارې بندې دي او دغه راز چارواکي هم د خلکو سره هغه چې زیانمن شوي دي مور مېرې چلند کوي. په دې هیله چې له دغو خلکو سره چې وروستیو واورو او دغه راز ورښتونو ورته زیانونه رسولي لازمي مرستې وشي. ازادي راډیو اوري د سهار 8 بجې او 28 دقیقې کېدونکي دي. اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو او چین داسې مقدماتي تجارتي تړون لاسلیک کړ چې لمخې پیکینګ ژمنه کړې چې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت امریکایي تولیدات او محصولات اخلي. د دې په ځواب کې متحده ایالاتونو د چین پر یو شمېر صادراتو تعرفي کموي. دا تعرفي له نږدې یو نیم کال راهیسې واشنګټن لګولې وي چې د دواړو هېوادونو ترمنځ یې اقتصادي انتنجانونو ته لار هواره کړې وه. جزئیات احمد شبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې له چین سره تجارتي تړون دواړه هېوادونه سره متحد کوي. ډونالد ټرمپ د خبري پرون په سپینه ماڼۍ کې د هغو مراسمو پر مهال وکړي چې د دې تړون د لومړي پړاو لپاره جوړ شوی و. زه یوازې دا وایم چې دا دواړو چین او متحده ایالاتونو ته لویه ورځ ده. دا داسې تړون دی چې خلکو له نږدې 40 کلونو راهیسې په دې باره کې خبرې کولې خو کله هم ونه توانېدل چې حتی یو پاڼه لاسلیک هم ترلاسه کړي. مشکل هم تړون نه درلود. دا د دواړو هېوادو لپاره ستر تړون دی. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې اوس د 200 میلیارد ډالرو مسله ده او رو رو به د هر کال پسې زیاتې شي. دا شپږتیا پاڼې تړون دی چې له دې سره به د واشنګټن او پیکینګ ترمنځ له شاوخوا 3 میاشتو راهیسې تجارتي جنجال راکم شي. د روټرز اژانس په باور دا د دواړو هېوادو ترمنځ د موافقې لومړۍ برخه ده چې د دې له مخې پر ټولو چینایي صادراتو چې متحده ایالاتونو ته یې کوي تعرفه نه کمیشي. نو په دې ارتباط نورو خبرو ته اړتیا شته. د چین د سر اعظم راستیال لیو هی د تړون د لاسلیک پر مهال د چین د ولسمشر شی جین پینګ پیغام ولوست چې دا تړون استایل دی او ویلی دی چې د دواړو هیوادو ترمنځ دي د اختلافاتو د لمنځه وړلو لپاره نوري خبرې هم وشي. د تړون له مخې به چین د دوو کلونو په موده کې د نږدې 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د امریکا زراعتي محصولات او نور شیان اخلي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
پا افغانستان که ده سهار اتنی می بجه شوی یو زل بیا پا مکری دیده سات ده مهم خبرونو سر لیکونو ته. په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو تلفات 40 تنو ته ورسېدل. طبي پیښو ته د رسېدو د چارو د وزارت ویان احمد تمیم عظیمي وایي 60 تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د هند له بهرنیو چارو وزیر جیشنکر سره په نوي ډیلي کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت د سلاکار ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په دې کتنه کې د افغانستان د سول لپاره په هغه سیمه ییزې اجماع خبرې وشو چې څه ډول هند پکې لازمه مرسته کولی شي. د ایران ولسمشر حسن روحانی له پارلماني انتخاباتو څخه د سلګونو نوماندانو پر لرې کېدو انتقاد وکړ او وویل چې په یو ګوند هیواد نه اداره کیږي. د ایران پارلمان 290 غړي لري چې د اوسنیو غړو له دریو یوه برخه نگهبان شورا له راتلونکو انتخاباتو چې ټاکل شوی د فبروري په 28 وشي محروم کړی دی. د امریکا د استاذ جرګې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استزاد دوسیه مشرانو جرګې ته وړاندې کړه. استاذ جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت پرون د هغه پریکړې لیک دوه مادې چې له مخې د مشرانو جرګه د ولسمشر ترامپ د استزاد محاکمه رسما پیلوي تصویب کړي. ټاکل شوی چې د ترامپ محاکمه د راتلونکي سیشن به پورې پیل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د دې هیواد په اساسي قانون کې د یو شمېر بدلونونو وړاندیز وکړ چې ښایي له دې سره دې ته زمینه برابره شي چې دی تر 2023 میلادي کال وروسته هم په واک کې پاتې شي. که خبرونه غواړی چې بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com. نور د راپورونو او مطالبه د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو د ازادي رادیو دوه اونیزې خپرونې خبرېدو ته چمتو دي. که غواړی چې د کابل ښار د تاریخ په باب واورئ، د ژوند په شیبو اونیز پروګرام چې د اساسي بشري حقونو له پروګرام وروسته درته خپرو وخت شئ.
کابل د افغانستان یو ډیر مهم ښار و. په یو زر یو سلو شپږاتیا کې تیمورشاه د قندهار نه کابل ته پایتخت راوړ.
خو مخکې له دې چې د کابل ښار تاریخي پس منظر ته کتنه وکړو، په افغانستان کې وروستیو اورښتونو هم د خلکو پر ستونزو او مشکلاتو د خلکو د ستونزو او مشکلاتو پیتی درانه کړي. د اساسي بشري حقونو په اونیس پروګرام کې مو دا موضوع څېړلې ده. خبرونه ته چمتو ده.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. دا ونې د فقر یا لوګي پاړه غږیږي چې یو بشري ننګونه ده. و بوري چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي، پایلې څه دي، او څه ډول کې دي شي چې د فقر دغه کچه چې وس ویل کې ډیره درکم شي. هم دیاله د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د چړنې ورزونې د څنګ له مشر خاغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب تاسو ښه راغلاست وایو.
مننه.
کرا شو دې ته چې روسي راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې ډېر خلک داسې دي چې هغوی د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. خپل دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرښه چې ورته وایي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترمې ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې که مونږ وګورو، په 1315 کال کې چې کوم گزارش د افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سوی، هغه دری دیرس اشاره و فیصده و چه اغا هم خلقو تا دی کار زمینه دی اشتغال زمینه او یا هم و بهر مختلف عوامل ول چه آل تا فقر تقریبا پیغوه که دیر کم و ولی برعکس کله چې مونږ دیارلس او پنځنویم کال ته ګورو تقریبا د فقر کچا ډیره زیاته جګه سوې ده چې هغه څلور پنځوس اشاره پنځه فیصد خلک د فقر د ژوند کوي. هغه په څه معنا چې د هغه کلو کې چې کله آرامي وله او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله د فقر تعداد کم و ولی وروسته چې کله نا امنیان زیات سولی خلق کډه سوله لخپل کورونو نه خارونو تراله خارونو کې گنجائش نسو کار ورته پیدا نسو نو بدغه اساس باندې د فقر او د لوګي او د دې کچا ډیره زیاته سوې ده. بل اصلي عوامل د فقر چې مونږ فقیر څنګه وپیژنو د فقیر دی هغه کس ته وای چې دغه درآمد د ورځنۍ ډیر کم وي، یعنی چې لسل روپۍ نه د یو چا روزمره درآمد فی نفر که هغه کم وي هغه د دې بیخي هغه سرې کرښې ته سړی رسیږي.
کره شو عواملو ته یې ولې فقر ډیر دی؟
اول په دې ملک کې بیکاري ډیره زیاته ده، بیکاري بی حده ده. هغه ګزارشونه چې خپاره سوي دي او هغه څوک چې لاسرسی کار ته لري له هغه جملې نه ډیر کسان دي چې هغه د خپل دوکاندارۍ د ذریعې نه خپل ژوند او خپل معیشت دوام ورکوي. د سفروشي ده، د قانی ده ډیره کمه، مالداری نه ډیر خلک کم خپل استفاده کوي. داسې کسان چې هغه امنیتي ارګانونو ته د بیکارۍ او د دې د وجې نه تللي دي، چون دلته جنګ دی، له یوې خوا خلک بیکار، له بلې خوا جنګ دی، څوک ننوځي څوک بیرته له هغه صفوفو نه راوځي. نو دا مختلف عوامل دي د خلکو ژوند یې ګواښلی دی. نو امنی ډیره زیاته ده داسې ولایتو کې چې هلته کښت او کرونده ده، فرضاً جنګ کیږي، د خلکو کښتونه سوځي یا کښتونه د اوبو د تندې نه سوځي. بل دا ده چې حاکمیت د قانون نسته ده، قانون صحیح نه پلی کیږي، عواید د دولت صحیح نه راجمع کیږي، عواید صحیح خلکو ته نه رسیږي، په مالیه کې تنظیمیږي نه، د خلکو معاشات زیات سي. بل عدالت نشتوالی دی چې عدالت صحیح نسته ده، حق حقدار ته نه رسیږي. بل اداري فساد دی. دغه عوامل او اسباب دي چې د فقر کچه لوړه کړې ده. که چیرته دغه مواردو ته او د دې نه علاوه ورې خو چون وخت کم دی، د دې موارد ډیر زیات دي، دغه په پام کې ونیول سي کچه که طبیعي خبره ټیټیږي، او که دا په پام کې ونه نیول سي د دې نه به نوره هم د فقر کچه لوړه سي. لکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې اته پنځوسم کال کې درې دېرش فیصده وه، ولې پنځنویم کال کې څلور پنځوس فیصده د فقر کچه جګه سوې ده، لوړه سوې ده.
تاسو که سم اشاره وکړه چې فرضاً کېدای شي بعدې پایلې ولري، خو ستاسو د راپورونو له مخې فقر خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
یا خدا ده چې ځوانان د یو کسب و کار له خاطر پردي ملکونو ته لاړه، په لاره کې سر ووزل سوله. بعضې کسان دي چې هغه قاچاق سوله، بعضې کسان دي چې د بقا له خاطر یې خپل اولادونه خرڅ کړي دي، حتی د خپل عضو د یو بدن عضو یې خرڅه کړي چې تر هغو پورې دی ژوندی پاتې سي. کنه حتی لوران یې خرڅي کړي دي خپلې، یعنی غټم کدي فرضاً یو خو هغه دود دستور ده، یو دا ده چې بیخي د فقر د وجې نه ماشوم پرېږده چې ځوان لور یې فرضاً په هغه کې ورکړې ده چې تر هغو پورې یو مړی ډوډۍ ځان ته اړي. بل دا ده چې په کورونو کې تشنج ایجاد سوی دی، د ښځو د مېړه د خاوند تر مابند جنګونه دي، په دې هغه وچې راوړه له کومې کم. بلې خوا ته ماشوم زاړي چې ماته ډوډۍ یا بوټونه یا جامې راته هغه کوي. نو په کور کې هغه د کور شیرازه چې هغه د مینې او د محبت فضا وي، هغه فضا په بعضې کورنۍ کې دا فضا راتنګه سوې ده.
یوه خبره دا هم کېږي چې په افغانستان کې چې مثال اوس دا کومې جنایي پېښې کېږي لکه غلا یا قتل چې کېږي، د دې وجه دا ښودل کېږي چې دا خلک بېکاره دي، یعنی له فقر سره مخ دي، نو دوی دغه لاره غوړه کړی ده. اوس خو د دنیا په ډیرو هیوادونو کې مثال الته خلک غریب دي، حتی د سړکونو په غاړه ویده کیږي، خو هغوی غلا نه کوي. مثال هغوی دغه سي ناوړه کارونه چې په افغانستان کې کیږي او په دې ډول توجه کیږي چې دوی دند نه لري یا لفقر سره مخ دي، دا کیسه الته نشته دي. ولی دا د ډول توجه کیږي؟
ستاسو ډیر صحیح دی چې بهرني ملکونو کې هم فقر سته، ولی آلتا بیا یو حس بشر دوستانه دی، بل امنیت دی. آلتا یو کس دی وگی دی، یو دکاندار یا بل اگه بشری حس نه یو مړی ډوډۍ ورته وړي، اگه ډوډۍ ورسیږي ورته کنه. خو بدبختانه دلته په افغانستان کې خو یو د حس بشر دوستانه ډیر کم دی، یو بل نا امنی په همدغه وجه د علت چې اوس یو سړی ښه درآمد یو چانه اوریدلی دی، یو چانه قصه یو ملګری سره مثال دی ناست دی، وایي چې ورور زه بېکار یم، خی کور ته چی شي راوړم، لنډه لاره همدغه در زه بېکار شوکه وکه دی خلکو نه، ځکه چې امنیت نسته. دلته خو بېشمېره خلک اوسیږي، د تعداد نفوسو باندې ډیر کم پولیس دي چې ګمارل سوي دي.
مننه سیرت صاحب. کراشو په پای کې دی ته چې څنګه کېدی شي د فقر دغه کچه راټیټه شي، یعنی دی کې د ټولنې د حکومت مسؤلیت څه ده؟
دا چې اوس دغه فقر څنګه ورک سي له دې بینه، او څنګه خلک یو ښه ژوند ته سره وګرځېږي او یو ښه ژوند ولري، اولین غټ عوامل دغه ناامني، بدبختي او جنگ دی. چې هر چیرته جنگ وي ناامني وي، لکه د اول په مخکې مقدمه کې سمول چې قرآن کریم د قریش په صورت کې دا وایي چې امن غټ نعمت دی د ژوند له خاطره. که په یو ملک کې ناامني او فقر دواړه سره یو ځای سي، هغه ملک تباه کیږي. نو له دې نه مهم دا دی چې اول امن تأمین سي. امن چې راغی، امن خالی دا نه دی چې فرزن جنگ، امن په هغه صورت کې چې قانون مخکمل چې پلی سي، حاکمیت د قانون، مجرم مجرم وپېژندل سي، څوک چې په چا باندې ظلم کوي هغه، او د هرې خوا نه چې دغه ناامني باندې دغه تاثیرات لري، باید هغه ریښې او جړې دیدې وچی سي. بل هغه دا دی چې د جرایمو ټیټوالی دا باعث کېدای سي چې فقر کم سي، ځکه چې هر څوک په خپل حدود حد حدود کې کار کوي. بل د څوک چې کار لري، وظایف لري، نن په اداراتو کې تعادل د معاشاتو برابر نه دی. یو کس ګوره چې ډیر گزاف معاش اخلي، بل چې دغه ډیر کم کار اخلي، هغه ته ساده کې دغه بشري انرژي هم ځای کیږي، د یو بل هم کیږي، ولې دلته دومره عاید نه رسیږي چې دا دغه خپل د ژوند تکافو وکړي. درست معاش، خلکو ته کار زمینه برابرول، امنیت کله جوړ سي، د خصوصي سکتورونو پانګونه دلته ده چې هغه خلکو ته کار ایجاد کړي، فابریکې جوړې سي. ما چې مخکې ول هغه ولایتونه چې هغه اوبه لري، سربندونه ورته جوړ سي، خلکو ته په د کرنې په برخه کې کارونه ورته وسي. لکه اوس بعضې ولایتو کې مونږ ښه حاصلات لرو، د مڼو، د خربوزو، د انګورو، دې ته سردخانې نسته ده. په هغه ولایتونو کې چې ښه پیاز و کچالو کېږي، دلته سردخونې نسته ده، دې له خاطر به سردخونې جوړې سي چې تر هغو پورې عقلا د خلکو خوراک او معیشت دا هم چې راټیټه سي، بیا د یو انسان ژوند تکافو کوي. فرضاً په مونږ کچالو په وخت کې کچالو په اتیا روپۍ په اویا روپۍ وي، چې کله سیزان خلاص سي بل ملک ته دا صادر سي، هلته هغوی سردخانې دغه په دو چندو په سه چنده مونږ ته بېرته راواردېږي. همدغسې پیاز، همدغسې میوجات. نو زمونږ هغه دا دی چې دولت په اول قدم کې د کار زمینه په خپله دولت برابر کړي، تعادل د معاشاتو د برابر کړي، مالیاتی سیدی را ټول سی د خلکو نه، او خلک د پاغه ایمانداری سره مالیات رسیدغه د دولت عواید زیات سی، چې دولت ټولو ته رسیدګي وکي. بل دا چې بهرنی ملکونو سره چې د آلته دوی د کار او مزدوري له خاطر خلک غواړي، هغه خلکو سره دغه کې کومکونه توجه وسي، ان شاء الله دغه لاس په لاس ورکړل سی، دغه د فقر کچه به ان شاء الله ټیټه سی.
ډیر مننه سیرت صاحب. درنو اوریدونکو، دا د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. ښا شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د کابل د تاریخچې او نمونه په حق لمو څه اوریدلې دي؟
فولکلوري روایت دا دی چې د کابل نوم کاپول چې بل اخره د کاپول کلمه ورورو کابل شو. د دې نه علاوه کابورا او کوفین او دا نمونه هم د زاړه کابل لپاره اخیستل شوی.
کابل تپوایا چورانشه کابل تزما کابل خزایده بیا درازما.
د کابل ښار تاریخی او فرهنگی ارزښت په څه کې ده؟
کابل یو ډیر سمسور ځای وو، ډیر باغونه وو، پخوانی باغونه تاسو مخنم باغ د چرمګری نومیږي، یو باغ بالا نومیږي، باغ شهرارا یا جهان آرا قب ها به هوای وو، د خوج صفات د غرون چوس کونه جور سیو دی ټول د ارغوان بود.
او یاد خر لپیل بیا تر اوسه څومره بدلون کړی دی؟
اوس چې د څلور دېرش ولایتونو کلتورونه د هغو ځانګړنې موږ دلته په کابل کې موندلی شو.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د کابل لرغونتوب پرتم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د بدلون په هکله یې هم معلومات درته وړاندې کوو. زه وږمه جبار خیل یم او دا خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. قدرمنو اوریدونکو، د کابل ښار چې د شیر دروازې او آسمایي غرونو په لمن کې پروت دی، د کابل سین یې په منځ کې تیر شوی دی. پخوا د کابل چار چاپیره دیوالونه وو او دې دیوالونو اوه دروازې درلودې. د فلکلوري روایتونو له مخې اوسنی کابل زرګونه کاله وړاندې د اوبو ډنډ وو. ورو ورو اوبو د ماهی پر په خوا لاره وکړه او دا ډنډ له اوبو تش شو. په پیل کې کابل د یوه کلي بڼه درلودله. دې کلي ورو ورو تجارتي ارزښت پیدا کړ او بیا د دې تجارتي ارزښت له امله دې سیمې اهمیت وموند او د ساتنې لپاره یې کابل بالاحصار جوړ شو. د کابل تجارتي ارزښت موندلو وروسته په دې لاره د ورېښمو تاریخي لار هندوستان ته تیره شوه او بیا کابل د کابل شاهانو پایتخت شو. کابل شاهانو د ښار ساتنې لپاره د آسمایي او شیر دروازې په غرونو دیوالونه جوړ کړل او کابل ته یې د یوې کلکې کلا بڼه ورکړه. د علومو اکاډمۍ مشاور او علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفی د کابل د نومونو او لرغونتوب په هکله وایي.
فولکلوري روایت دا دی چې د کابل نوم کاپول و، یعنی کله چې دلته د اوبو ډنډ و، د دې ډنډ د پاسه دومره واښه راټول شوي وو چې یو پل یې جوړ کړی و او هغه سره کلک شوي و، خلک به په دې پله تیرېدل. نو په دې اساس یې کاپول ورته وي چې بالاخره د کاپول کلمه ورو ورو کابل شوه. کابورا او کوفین او دا نومونه هم د زاړه کابل لپاره اخیستل شوي. نو د هغو نه وروسته بیا د کابل جنوبي خواته، یعنی د لوګر لخوا په کابل کې ودانۍ جوړې شوې. د هغو نه وروسته د کابل بالاحصار جوړ شو. کابل کې د بودایي دورې آثار رامنځته شول.
په کابل ښار کې له تاریخي ودانیو سره مسجدونه، زیارتونه، باغونه، دولتي او غیر دولتي ادارې، سفارتونه او نور مهم ځایونه شته. ښاغلی رفی زیاته کړه چې کابل شاهانو یو نیم زر کاله پخوا دلته پادشاهي جوړه کړه.
لوی کوشانیانو نه وروسته د وړو کوشانیانو په نامه یادیږي، هغوی دلته پادشاهي جوړه کړه او کابل پلازمینه شو. دوی د خپلې پادشاهي د ساتلو لپاره د شیر دروازې او آسمایي غره په سرونو باندې دیوالونه جوړ کړل. لیکن بیا هم د حضرت عثمان په دوره کې عرب افغانستان ته راغلل او کابل ته راورسېدل. د کابل شاهانو سره جګړه وکړه. بالاخره سره له دې چې کابل شاهانو د فیلانو یو لوی لښکر درلود چې کابل یې ساته، لیکن عربو چې جګړه ورسره وکړه په نتیجه کې فیلان هم مات شول او کابل هم فتح شو. په دې جګړو کې مشهور شخص شادشمشیره دی. بیا وروسته افغاني سلطنتونه جوړ شول او د احمد شاه بابا تر وخته پورې کابل د افغانستان یو ډیر مهم ښار و. په 1906 کې تیمور شاه د کندهار نه کابل ته پایتخت راو او کابل یو ځل بیا د هیواد پلازمینه شوه او دلته تاسیسات وشول، زوړ ښار جوړ شو، کوڅې پکې جوړې شوې.
د کابل د زاړه ښار سیمې په لومړیو کې د ګذرې شمریزان، باغ علی مردان، باغ کوچه، خرابات، اچکزی، صندوق سازی، سنگ تراشی، آهنګری او داسې نورو باندې یادېدلې. څېړنیار شریف الله دوست وایي چې کابل له همغو لومړیو څخه فرهنګي مرکز و.
کابل د پخوا څخه فرهنګي مرکز و. په 1920 کې د احمدشاه بابا چې کله دلته واکمن سو، د دې ځای والي سردار جان خان په بل ځای و، کندهار دا وټاکي. دغه سړي لومړی دغه د کابل پر دیوالونو باندې د فرهنګي آثار او کلتوري میراثونو دغه ته پام وکړي، دغه ځایونو سره روغ کړنی ډېر کار د هغه وخت څخه پر اوسه. اوس چې د کابل فرهنګي وضعیت، کابل د 34 ولایتونو د وګړو څخه یو جوړه ګډوله ده. د 34 ولایتونو کلتورونه، د هغو ځانګړنې موږ دلته په کابل کې موندلی شو.
د یو شمېر کسانو په وینا، کابل په دې وروستیو کې ډېر بدلون کړی دی. د ننګرهار اوسېدونکی اسحاق محمد وایي دی چې کله په کلي کې وو، د کابل د ښکلاوې ډېر صفت اورېدلی و، خو چې کله یې له نږدې ولید نو پکې تنګ دی.
د کابل په اړه موږ ځینې خبرې اورېدلې، ځینې لنډۍ مو اورېدلې، ځینې فلمونه موږ لیدلي وو. د کابل تصور راغسې و چې کابل یعنی په دې سیمه کې تر ټولو یو ښکلی ځای. کابل چې موږ یې خوب لیدو یا چې موږ تصور کوو، هغه کابل نه دی. ما په خپل یو ملګري ته ویلي که چې موږ کابل کې دوه افغانۍ ګټو خو ژوند مو بایللی ده. د یو زندان، د یو نظامي ښار شکل غوره کړی ده. پاره کوڅه کې که ته ځې، یو نه یو چارواکی به اوسېږي، هغه سړک به بند کړي. یعنی د خلکو ژوند ډېر سخت کړی ده. نو هیله مې دا ده چې راتلونکي کې د کابل ښار بېرته کومه ښکلی شوه هغه بېرته ترلاسه کړي.
کابل د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بدلون کړی دی، کله ودان او کله هم اوران شوی دی. سید نظیم سیدی د هغه وخت کیسه کوي چې کابل په رښتیا هم د یوه پایتخت بڼه درلوده.
تاسو پوهیږئ چې په پرمختللو هیوادونو کې دغه ځایونو ته پلازمینې ځکه راځي چې هغوی په غرونو کې ډېر منظرهیي شیان جوړوي، ځنګلونه جوړوي، تفریحي پارکونه جوړوي، او دې ته ورته چې متاسفانه دا نه دي شوي. دا یو بحث. دقیقا زما ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ کلونه لږ لږ یادېږي. کابل ښار ګورئ، سینې ځان ته ښکلا لري، سړکونه یې ځان ته ښکلا لري. دا د کابل د جغرافیې جوړښت، د خلکو اوسېدانه، د ښاري فرهنګ، دا هغه څه و چې په رښتینې معنا پلازمینې دپاره اړین و. البته موږ متمدن کېدو خواته روانو. کله چې کورنۍ جګړې رالی، متاسفانه نه یوازې زموږ ټول ارزښتونه د منځه یوړو، بلکې زموږ ښاري کېدلو فرهنګ، زموږ د متمدن کېدلو فرهنګ، او بالاخره زموږ په ښاري سیمو کې د اوسېدلو فرهنګ هم له ځان سره وتړلو.
کابل ته زما د ماهی پرد سرا دا چغه وهم زکل مرما.
د تاریخ پوهانو په وینا کابل په پیل کې دومره لوی نه و لکه اوس چې غزیدلی دی. په دې حکله زموږ همکارې فرشتې مرسل له پاینده محمد اکبری سره چې په دې برخه کې یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
هندوکش سلسله غارونه کې دلته موقعیت لري. نور امپراتورونه چې مخکې وو، د عربو او وروسته ساسانیانو، بیا وروسته غزنویانو، بابوریان، دا ټول په دې پوه شو چې کابل ډېر دې باندې اهمیت لري چې دا کولی شي جنوبي خواته یا د هند شبکاریت ځان ورسوي. په دا هکله کابل د موقعیت لحاظه، د آب و هوا لحاظ نه، ډېر یو سمسور ځای و. بابرشاه راغلی، د بابر د چلستون دغه دلته یو غټه یو ځای ځان دپاره، د تفریح دپاره ځان جوړ کړه، باغ بابر په نوم باندې.
په لومړیو کې کابل څومره یوه منطقه وه، له کوم ځای تر کوم ځای کابل یې ورته ویلې؟
مخکې اصلي کابل د مکر د شاهي بالایسار و. د بالایسار نه شروع کېږي، د شاهشهید سرک نه دیخوا تر پلارتن پورې. پلارتن په نوم مخکې پلارتن نه و، دلته نوم یې د دې و دروازې قندهار دې نوم و. بیا کابل سیند ته چې تاسو ګوري، یو خواهی اوس په نوم دی افغانان. دای د کابل یو دهات و، یو دی و. او اصلی کابل دغه د بالایسار نه شروع کیږي تر پلارتنه پورې، او دی خواه د مرادخانی تر ارګه پورې چې دغه شاوخوا چې تاسو ګوري دای دیر وړه و. او وروسته بیا د امان الله خان په وخت کې بیا لږ پراخه سو.
لږ نه وروسته بیا کابل څومره لوی سي؟ یعنی همدا اوس چې موږ او تاسو په کابل کې یو، کنه دا څومره سیمه نیسي؟
کابل د لویدو په وخت کې دغه د حضرت بابای ملت په وخت کې کابل یوازې دغه زړه ښار کې چارچته و، دا چارچاته وران شو جاده میوان جور شو پلارتن نه اخوا دی مزنگ او دالمان خواته دای دی حکومت چاردی پنوم کیو بیا ورسته چه چارچاته وران کرده دا خار دی استی پتوگه سرکونه کریزی شو او ورسته راغل دا چاردی خواتم راوستو کابل خارتا یوزای کرده دی ولسوالی بگرامی هم کابل تا راغل دی ولسوالی پغمان هم دا سوال اسم نایش روی دی اغم کابل که یوزای سوی دی دی خواه ترازو ولسوالی دی سبز دیر کلی و اغا طول کابل تا خار که اوس یوزای سوی دی دی خواه ترازو تر شکرداری پوری چی دا کار زمیر دام ولسوم نایر تا جور سوی دی دیر زیاد غد سوی دی دی پخوانه در توایم چه او یا فیصد کابل خار دیر غد سوی دی
استاد رازو دیتا چی پا پایل که کابل چوم رخ کلی و
کابل یا دیر سمسور زای و دیر باغونه و پخوانه باغونه تاستنون مخنم باغ در چرمگری نمیگی یا به باغ بالا نمیگی باغ شهرارا یا جهانارا باغ شهرارا و در خوجصفات در غرون چه وسط کرون جور سوی دی طول در ارغوان
دم گره پا کابل که کم مهم زیونه کم مهم شیان لرو
کابل خوب وس خود دیر غد سوی دی دمونگا در ودانه چی دیر پا خواه و وزارت خارجه دی قصر استور دی دی دیر پا خوانه دی دی یوزرو پینزه دیر شم کال که دی در شاروالی ودانه دیر پا خوانه دی وزارت معارف چی جور سوی دی دی اولملای زلی چی بلند منزلون چی جور سو دی سردار محمد داود خان پا وقت که دی سینمای پامیر چارده منزله اغا وقت اغا جور سو بیا وروس دی پا دوم زل که دی وزارت مخابرات دی وسنه تعمیر چی دی دی بجور شده تاریخی ودانه دیر زیاد لرو پا کابل کی
کراسو ده کابل پخانی خلکو تا چه سوال پخانی کابلیان
متاسفانه در تا ویم چه سلوی خلمه که زین خلکو ده زینه راو تو ماجر سو نور ملکونه تا 90% کابلیان طول ماجر سو 10% کابلیان پا کابل که اوس موجوده بی زیاده نه
درنو دوستانو د سمسور او ودان کابل په هیله ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو تر بیا خې چارې
داس چې مست مست په ټول لار یو دا چې وینه شیخ عمر خمار یو روح می فکر خدای گو خوب ولی ده ماتل جنتا کابل خوله ده خوله ده ماتل جنتا کابل خوله ده داسی چی مست مست پچول لار یما داج بی نشی خمار خمار یما روح می فکر خدای گو خوب ولی ده ماتل جنتا کابل خوله ده کھلے دے ماتل جنتا کابل کھلے دے مست مست پچول لار یما داج بین شیخ عمر خمار یما روح می پکی خدای گو خوب والے دے ماتل جنتا کابل خلے دے خلے دے ماتل جنتا کابل خلے دے اخی ہوا گانی دی یاد ما جبینو ادا گانی دی یو
مست مست پٹو للار یما ناجبی نشی خمار خمار یما روح میں پکی خدای گو خوب آلے دے ماتل جنتا کابل خلے دے خلے دے ماتل جنتا کابل خلے دے